بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دوران یو زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یکشنبه د 1402 هجری لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومبه خور د میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه اورئ. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی: په افغانستان باندې د امریکې د لشکر کشۍ کلیزه او د امریکایي جنایتونو یاد. ورپسې د تاریخ پاڼه لرو، بیا هم د وحدت د اونۍ د پیلېدو په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ لومبه برخه درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې نومې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: د ایران د درې واړو قواوو مشرانو وویل د ایران دښمنان یو موټی ایران د خپلو ګټو لپاره ګواښ ګڼي. تهران پرون بیا ناقراره وو او خلکو د تخریب له ویرې دوکانونه بند کړل. طالبانو د تاپی د ګیس پروژې د عملیاتي کولو لپاره د هلو ځلو په دوام ټینګار کړی. ننګرهار کې 50 ټنه نیول شوي تاریخ تیره او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي سوځول شوي، او د روسیې یوې ورځپاڼې ویلي د داعش اصلي مرکز په پاکستان کې دی. اوسم د خبرونو تفصیل: نن د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه ده، چې د یو روایت له مخې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې کلیزه او د وحدت د اونۍ د پیلېدو ورځ ده. اهل سنت مسلمانان د ربیع الاول د میاشتې 12 او اهل تشیع د همدې میاشتې 18 نیټه د رسول الله مبارک د ولادت کلیزه ګڼي. د ایران د اسلامي جمهوریت ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چې خپل په اسلامي نړۍ کې د وحدت او یووالي جارچي و، له دې چارې څخه د اسلامي ډلو د اتحاد او سره نږدې کېدو لپاره ګټه پورته کړه، او د دغو دواړو نیټو ترمنځ، یعنی د ربیع الاول له 12 نه تر 18 پورې ورځې، د وحدت اونۍ ونوموله. که څه هم د مختلفو مذهبونو منونکي مسلمانان په ځینو احکامو او رایو کې د نظر اختلاف لري، خو په واحد خدای، آسماني کتاب یعنی قرآن پاک، پیغمبر اکرم او قبله باندې د باور پشان په ګڼو اشتراکاتو باندې عقیده لري او په کې برابر دي. مسلمانان هم همداشان د لمونځ، روژې، حج او زکات وغیره پشان د مهمو عبادتونو په ترسره کولو کې هم د نظر یووالی او اتفاق لري. مونږ هم د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا د تهران راډیو ګرانو مینوالو ته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې او همداشان د وحدت د مبارکې اونۍ د پیلېدو مبارکي وایو. په دې لړ کې سرلنن څخه په تهران کې له ټول نړۍ څخه د یو شمیر علماو او پوهانو په ګډون د وحدت شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس پیلیږي چې 15 ورځې به دوام ولري. د ایران د درې وړو قواو مشرانو په یوې ګډې غونډې کې وویل د دې وطن دښمنان چې نه یوازې اسلامي جمهوریت بلکې یو موټی او پیاوړی ایران هم د خپلو ګټو لپاره یو ګواښ ګڼي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی، د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د قضایه قوې مشر حجت الاسلام غلام حسین محسنی اجئی په خپل درې اړخیز غونډه کې په دې خبرې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان نه یوازې اسلامي جمهوریت د خپلو ګټو لپاره ګواښ ګڼي بلکې یو موټی او پیاوړی ایران هم ځان ته خطر ګڼي. هغوی وویل چې د دښمنانو په پراخ پلاننګ باندې په پوهېدو او د هغوی د غلیمانه دسیسو په شنډولو کې د هیواد د بصیرو او وخت پیژاندو خلکو د هوښیارۍ قدره ونه کوو. هغوی د خلکو د اقتصادي فعالیتونو او کسبوکار لپاره د ایران د آرامښت ساتنه ضروري وبلله او ټینګار یې وکړ چې ایرانی ټولنه نن سبا د دښمنانو په تفرقه اچونې او دښمنۍ باندې د غلبې لپاره د ټولو پرګنو یووالي ته ضرورت لري او په دې لاره کې د هیواد د ټولو ارکانو کوشش پکار دی. هغوی همداشان له تیرو څو ورځو راهیسې د ایران د امنیت د ساتونکو د شواروزي خدماتو او هلو ځلو قدرونه وکړه او ویویل چې په ایران کې امنیت او آرامښت د هر ډول ترقی او د خلکو د اقتصادي فعالیتونو بنسټیز جوړښت دی. په داسې حال کې دي چې تهران پرون بیا ناقراره و. د وروستیو تجمعاتو په غوښتنو باندې د غور په هکله د ایران د مسؤلانو او چارواکو له ټینګار سره سره تهران پرون دویمه ناقراره شنبه تجربه کړه. د ایران پریس خبری اجانس خبر لمخې د تهران په ځینو سیمو کې د راغونډېدو په هکله په انټرنیټ کې د خبرو شوو بلنو له امله پرون له غرمې مخکې پولیس او امنیتي ځواکونه د تهران په ځینو سړکونو کې په تیره بیا د تهران پوهنتون او صنعتي شریف پوهنتون خواوشا دېره شول او د خلکو تګ راتګ یې څاره. کابو یولس نیمې بجې وې چې تګ راتګ د معمول له اړېواله ووته او د امنیتي ځواکونو شتون هم زیات شو او د راغونډېدونکو د تیت پرک کولو هڅه یې پیل کړه. یاد دی وی چې په دې وروستیو ګډوډیو کې د امریکای سیاسي مشرانو او د اروپا ځینو چارواکو او د هغوی رسنیو او همداشان د لویدیز د ملاتړ وړ دښمنو فارسي ژبو رسنیو د سیړنې په حال کې له یوې غمجنې پیښې څخه ناوړه استفاده وکړه او د ایران د ولس له حقوقو د ملاتړ په شعار سره د ګډوډي جوړونکو او د ولس د امنیت د خرابونکو پوره پوره ملاتړ یې وکړ. په داسې حال کې چې د ولس میلیونونو خلکو د هیواد په سړکونو او میدانونو کې پراغونډېدو سره له ایران او د هیواد له نظام څخه په ملاتړ او له ګډوډي او غلبلې جوړونکو سره پریکنده مخالفت کې مظاهره وکړي. وحدت د سیستان او بلوچستان د شیعه او سنی عالمانو د غونډې چورلیز و. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت شیعه او سنی علماو د ورستیو غلبلې او په غندلو سره د دښمنانو د دسیسې په وړاندې په هوښیاري او د وحدت په ساتنې ټینګار وکړ. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د ولسوالۍ او د جمعې امامانو په دغه غونډه کې د دښمنانو د دسیسو په وړاندې بیداری او د رویې یووالی او بصیرت زیاتونه ضروري وبلله. د سیستان او بلوچستان ولایت عالمانو او سپین روبو همداشان په دغه ولایت کې د امنیت او قرارۍ د رامنځته کولو په لړ کې د دښمنانو د دسیسو په وړاندې د خلکو او مسؤلانو د بشپړې هوښیاري غوښتنه وکړه. د دغه ولایت یو ډله عالمانو، معتمدینو او د قبیلو مشرانو همداشان د مختلفو پرګنو خلکو هم د امنیت د شهیدانو د یاد او خاطرې د لمانځنې په ترڅ کې د ګډوډي جوړونکو اقدامات وغندل او د مقدس جمهوری اسلامي نظام له ارمانونو، شهیدانو، امام خمینی او د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره یو ځل بیا ژمنه تازه کړه. گرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې یو رپورت تاسو په امر غواړو چې په افغانستان کې د پاسپورت د ویش د لړۍ د بندیدو په حق له کابل څخه زمون خبريال را لېږلې ده.
د پاسپورت عمومي ریاست د یوې خبرتیا په خپرولو سره وایي چې سر له سبا په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر ځنډیږي. د کورنیو چارو وزارت لیکلي چې د پاسپورت ادارې دا پریکړه د خدمتونو وړاندې کولو بهیر کې د چټکتیا او د پاسپورت غوښتونکو د کاري پړاوونو د اسانولو په موخه کړې، سو په تخنیکي سیستم او وسایلو کې مثبت بدلونونه راولي. په خبرتیا کې لیکل شوي دا چې هره ورځ د پاسپورت مرکزي اداره کې له 4000 تر 5000 پاسپورټونه چاپ او خلکو ته ورکول کېږي، نو د چاپ ماشینونه او نور تخنیکي وسایل د وخت په تېرېدو سره خپل وړتیا له لاسه ورکوي او بیا جوړېدو یا بدلېدو ته اړتیا پیدا کوي. خبرتیا کې زیاته شوې چې دغه کار وخت ته اړتیا لري او د پاسپورت خدمتونه باید تر بشپړېدو پورې ځنډولي وي. د پاسپورت ادارې په خپله خبرتیا کې له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ریاست ته ورنه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت ادارې تر دې مخکې هم 3 ځله په مرکز او ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ درولې وه. فضل غنی حق مال، تهران، رادیو کابل.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. طالبانو ویلي چې د افغانستان په خوره کې د تاپی پروژې د عملیاتي کولو لپاره د هلو ځلو په دوام کې د دغې ډلې یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی. د فارس خبری آژانس د رپورټ له مخې د طالبانو د موقته حکومت د معدنونو د وزارت ویان عصمت الله برهان وویل چې د تاپی د ګیس پروژې د اجرایي کولو لپاره د ترکمنستان له چارواکو سره خبرو اترو د دوام په لړ کې یو پلاوی دغه هیواد ته تللی دی. غزیات کړه د معدنونو د وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته تللی او د تاپی پروژې د مخې د خندونو د لری کولو لپاره له ترکمنستاني لوري سره زمون غونډې او ملاقاتونه روان دي. برهانی په دوام کې وویل ترکمنستان ژمنه کړې ده چې د خارجي ګیس د شبکې او د هرات د صنعتي پارک په جوړولو کې ملګرتیا وکړي او د دواړو لورو تخنیکی ډلې به په دې برخه کې ډېر زر کار پیل کړي. په ننګرهار کې 50 ټنه نیول شوي تاریخ 13 او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي وسوځول شول. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د طالبانو د موقته حکومت د خوراکي توکو او درملو ملي ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ادارې کارکوونکو واکت د طالبانو له رسیدو وروسته د یو کال په موده کې د ننګرهار ولایت له بیلابیلو سیمو څخه 50 ټنه بې کیفیته خوراکي توکي او درمل کشف او نیولي وو چې د بیلابیلو ادارو د استازو پښتون کې وسوځول شول. د یادې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړی شي چې هیواد ته بې کیفیته او تاریخ 13 خوراکي درمل او توکي راوارد کړي. داعش اصلي مرکز په پاکستان کې دی. ایرنا خبری اجانس رپورټ ورکړی چې د روسیې یوې خبر پاڼې په خپل رپورٹ کې د داعش د فعالیتونو لزینو سیمو ته په اشاره سره مدعی شوی چې پاکستان د دغه ترګر ډلې د فعالیت اصلي مرکز دی. په دغه رپورٹ کې لیکل شوی دی په اوسنۍ حالاتو کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره د داعش ترګر ډلې کې تبلیغات د سیمې او لسیمې د ور اخوا هیوادونو د امنیت لپاره جدي پایلې لرلې شي. د دغه خبرونې په وینا پر افغانستان د طالبانو له تسلط وروسته داعش ډلې هم خپل تبلیغات په جنوبی او مرکزی آسیا کې پراخ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر ماموریت تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د دغه مؤسسې د ځانګړي رپورټر ماموریت د یو بل کال لپاره په تمدیدولو سره د ریچارډ بینټ په ماموریت دوه نور مسؤلیتونه هم ورزیات کړل. لدې مخکې هغه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ د پلاوی د بشري حقوقو د برخې یعنی یوناما د مشر په توګه فعالیت کوي. تسنیم خبری آژانس لیکلي چې د ریچارډ بینټ د ماموریت په حکم کې په افغانستان کې په بشري حقوقو کې د خلاف ورزیو د اطلاعاتو ثبتېدو او د ماشومانو د حقوقو او د غرض د بشري حقوقو نړیوالې شورا ورپسې غونډې د رپورټ د وړاندې کولو دوه مسؤلیتونه هم ورزیات شوي دي. حماس او اسلامی جهاد په شافات کیمپ کې د صهیونیستي ضد عملیاتو ته غبرګون وښود. د فلسطین اسلامی جهاد او حماس غورځنګونو د نیواکي قدس په شافات کیمپ کې صهیونیستي ضد عملیات د دغه نیواګر رژیم جنایتونو ته یو طبیعي ځواب بللې ده. دا ویلو ده چې د شافات کیمپ د تلاشۍ په پوسټې باندې د ډزو په عملیاتو کې د صهیونیستي رژیم دوه پوځیان زخمي شوي وو چې ورسته ترې یو مړ شو. او په پای کې یو سپورتي خبر ده چې ایرانی لوبغاړی د فوټسال د ایشین چمپین غوره لوبغاړی شو. د مسلم اولاد قباد په نامه د ایران د فوټسال د ملي ټیم لوبغاړی د 2022 کال د فوټسال د آسیا د ولسونو د اتلولې د غوره لوبغاړی په توګه انتخاب شو. د ایران پریس د خبر له مخې د ایران د فوټسال د ملي ټیم او همداشان د اسپانیا د پالما کلب لوبغاړی مسلم اولاد قباد د آسیا د 2022 کال د فوټبال چمپینشپ د بهترین لوبغاړی په توګه غوره شو. د ایران د فوټسال ملي ټیم بیگا د فوټسال د ایشین چمپیئن شپ په فائنل سیالۍ کې د جاپان په وړاندې د دوو په مقابله کې په دریو ګولونو ماته وخوړله او د دغو سیالیو دویمه لوبډله وټاکل شو. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
زمونږ سیاسي تبصره په افغانستان باندې د امریکې د حمله د کلیزې په حق لدنو پام ورته وکړه. په 2020 کال کې په افغانستان باندې د امریکې د حمله کلیزه یعنی د اکتوبر 1 نیټه په افغانستان کې د امریکایانو او د هغوی د انډیوالانو د جنایتونو یادونه کوي. د امریکې لخوا د افغانستان د نیواک په تیرو دوو لسیزو کې د خبرو شوو احصایو لمخې د امریکایي پوځیانو په لاس څه د پاسه 1000 عام افغانان وژل شوي، خو داسې ښکاري چې اصلي شمیرنې له دغو احصایو ډېرې زیاتې وي، ځکه د هغو خبري سینسرونو په وجه چې د لویدیز خبري ټولنو لخوا اعمال شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او د ناټو ځواک د جنایتونو د دقیقو احصایو او اندازې په باب څه خاص اطلاعات نشته. په عین حال کې د هغو معلوماتو او احصایو په دستبندۍ سره چې د ملګرو ملتو د سرچینو او خپلواکه رسنیو لخوا خپرې شوي، په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي جنایتونو په ژوروالي پوهېدلی شو. یو افغان کارپو او شنان د مولوي مفلح په دې باب وایي، امریکا په افغانستان کې د تش په نامه امنیت د ټینګولو له ترهګرۍ سره د مقابلې په پلمه په دغه هیواد یرغل وکړ او دغه هیواد یې ونیو. په داسې حال کې دي چې په خپل امریکا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په ډېر سترې عاملې بدل شو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یوازنۍ بریا فساد، جنایت، نشه ایستو کې او کرکه او نفرت دي. له غونچه ایزو بمونو او دغه راز د بمونو مور یعنی مادر آف بمبز څخه استفاده، له هغو فاسفورسي بمونو څخه استفاده چې تر دې دمه د افغانستان د خلکو پر روح او بدنونو باندې اغیزې تر سترګو کیږي او ورڅخه کړیږي، د تفریح او ساعت تیری لپاره د افغانانو له بدنونو د ګوتو پرې کول او نیواګرو پوځیانو لخوا د وژلو د احصایو پټول په افغانستان کې د دوی د جنایتونو یوه برخه ده. د شپې مهال د خلکو کورونو ته ورتلل او په هغوی په هغو خصوصي زندانونو کې د دوی شکنجه کول چې دقیقې شمیرنې یې هم معلومې نه دي، د افغانستان د نیواک په دوو لسیزو کې د امریکې او ناټو عسکرو لخوا د بشري حقوقو د بشپړې خلاف ورزي ښودنه کوي. د افغانستان د پوهنتوني استاد عبداللطیف نظری په دې باب وایي، امریکایان افغانستان ته د یو ملت د جوړولو لپاره نه بلکې د سیمې له هیوادونو د جاسوسۍ لپاره په یو مرکز د دغه هیواد د بدلولو لپاره راغلی وو. په همدې وجه د افغانستان د ولس د حالت د ښه کولو لپاره هیڅ ګام پورته نه کړ او هغه څه چې ورڅخه پاتې دي له کنډوالو پرته بل څه نه دي. په هر حال د اکتوبر 1 نیټه د افغانستان د نیواک په دوو لسیزو کې د امریکایي او د هغوی د متحدو پوځیانو د هغو جنایتونو یادونه کوي چې د دغه هیواد د ولس په ذهنونو کې به په تاریخي بڼه باقی پاتې وي. داسې جنایتونه چې د افغانستان پر راتلونکو نسلونو پر بدنونو او روحونو باندې به آثار د لویدیز د سیستماتیکو جنایتونو او نیواک د سیمبول په توګه پاتې وي. په همدې وجه د افغانستان ولس دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یادوي. سره له دې چې امریکا ادعا کوي د افغانستان نیواک یې پای ته رسولی دی، خو لا هم له هوایي او توغندوي حملو څخه په استفادې سره د افغانستان د خلکو وژلو ته دوام ورکړی دی. دا په دې معنا ده چې امریکا هیڅکله هم د افغانستان د ولس د ژوند او مال لپاره ارزښت قایله نه ده. له دې امله د دغه هیواد ولس تمه لري چې نړیوال خپلواک ارګانونه او محکمې په افغانستان کې د امریکایي وحشي او تیریګرو ځواکونو په جنایتونو د غور لپاره عملي ګامونه پورته کړي. تهران رادیو قدر من اوریدونکو په دوام کې هم د تاریخ پانی ته غوښه.
د تاریخ پانا قدر من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول 12 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه سره برابر ده. یو زر څلور سوه اووه نوي کاله پخوا له هجرته 350 کاله مخکې د ربیع الاول د میاشتې په 12 نیټه د مسعودي په شان د ځینو مسلمانو مورخانو د قول له مخې د خدای ګران رسول خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وزیږید، خو په ځینو نورو معتبرو سرچینو کې د هغه حضرت د ولادت ورځ د ربیع الاول د میاشتې 18 نیټه ذکر شوی ده. په دې اساس د ایران اسلامي جمهوریت د ربیع الاول 12 تر 18 نیټې دغه اونۍ د مسلمانانو د وحدت او یووالي اونۍ ونوموله، او د نړۍ مسلمانان هم د ایران د اسلامي جمهوریت له دغه نوخت څخه په هرکلی سره په دغه اونۍ کې په وحدت او یو زړه توب سره د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت کلیزه لمانځي او جشنونه جوړوي. د وحدت دغونی د اسلامي نړۍ د دښمنانو په مقابل کې د مسلمانانو د زړونو د نږدې کېده او د هغوی ترمنځ د یووالي د رامنځته کولو لپاره یو مناسب فرصت. یو زر څلور سوه درې څلویښت کاله پخوا د لومړني هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې په 12 نیټه له مدینې منورې سره نږدې په قبا سیمه کې د خدای د ګران رسول لخوا په اسلام کې د لومړني جومات بنیاد کېښودل شو. هغه حضرت مدینې ته د هجرت په وخت په دغه سیمه کې د څو ورځو په توقف کې د دغه تاریخي او مذهبي جماعت بنسټ کې خود په قبا کلی کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم توقف کول د دې لپاره و چې حضرت امام علی علیه السلام ورسره او نور ملګری کسان له هغه حضرت سره یو ځای شي، ځکه چې حضرت امام علی علیه السلام د خدای د ګران رسول د هجرت په وخت د هغه حضرت په بستره کې ویده شو چې د خدای ګران رسول د هغه حضرت د وژلو لپاره د مشرکانو له دسیسې څخه نجات ومومي. حضرت امام علی علیه السلام بیا درې ورځې په مکې کې پاتې شو چې د خلکو له هغه امانتونه چې د خدای له ګران رسول سره و هغوی ته ستانه کړي. له دې وروسته امام علی علیه السلام له یو شمېر خپلو خپلوانو سره مدینې ته هجرت وکړ. له دې اړخه چې جماعت په اسلام کې د عبادت یو ځای او د مسلمانانو په چارو باندې د فکر کولو لپاره د یو مرکز په توګه دی، د قبا جماعت د تر ټولو لومړني جماعت په توګه زیات اهمیت لري. دغه جماعت چې اوس پکې ډیر بدلونونه راغلي دي د مدینه ښار په شاوخوا کې د یو ډیر مهم تاریخي او سپیشلی ځای په توګه ګڼل کیږي. یو زر دوه سوه درې کاله پخوا د 241 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په 12 نیټه یو نامتو مسلمان عالم احمد بن حنبل په بغداد کې وفات شو. هغه په 146 هجري قمري کال کې په دغه ښار کې وزېږېده او خپل زده کړې د محمد ادریس شافعي په شان له لویو استادانو څخه په بغداد او نورو ښارونو کې ترسره کړې. احمد بن حنبل د حدیثونو درغونډولو ته ډیره علاقه درلوده او د همدې لپاره کوفه، بصرې، مکې، مدینې، شام، یمن او الجزیرې ته ولاړ. له احمد بن حنبل د مسند په نوم یو کتاب په یادګار پاتې چې ګڼ شمېر حدیثونه پکې دي چې هغه د خپل ژوند په اوږدو کې راغونډ کړی و. هغه د اهل سنتو له څلورو مذهبونو د حنبلیه مذهب بنسټګر دی. دوه سوه درې اتیا کاله پخوا د 1116 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په 12 نیټه یو ستر مسلمان عالم آیت الله سید علی ابن محمد طباطبایی په عراق کې له بغداد سره نږدې په کاظمین ښار کې په یوې له معنویته ډکې او فاضلې کورنۍ کې وزېږېد. هغه د دینی علومو زده کړې له پریمانې ځیرکتیا او هڅې سره پیل کړې او په دې لاره کې یې له ځانه پریمان نبوغ وښودلو او د اجتهاد لوړې درجې ته ورسېد. سید علي طباطبایی د فقه په زمینه کې د ریاض المسایل د مشهور کتاب لیکونکی دی او په همدې وجه د ریاض په خاوان مشهور دی.
تهران رادیو مینوالو د خبرونې په دوام کې د وحدت د اونې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړې لومبه برخه ته غوښ شي. میلاد النبی او د وحدت اونۍ
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې د میلاد النبی او د وحدت د اونۍ په اړه د پروګرامونو د وړاندې کولو په لړ کې اوس همزه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه د ځینو روایتونو له مخې د رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. خو د ځینو روایتونو پر اساس بیا د ربیع الاول 12 نیټه دغه زوکړه شوې وه. د مسلمانانو په مختلفو فرقو کې د دغه اختلاف د ختمولو لپاره د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود ارواخاد حضرت آیت الله العظمى امام خمینی رحمت الله علیه د ربیع الاول له دولسمې نه تر اوولسمې نیټې د وحدت اونۍ نومولې، چې پکې د رسول الله مبارک د زوکړې او د مسلمانانو د وحدت لپاره پروګرامونه کیږي. تهران رادیو په همدې مناسبت تاسو ته مبارکي وایي، او په همدې اړه مو د راتلونکو وو ورځو لپاره ځانګړي پروګرامونه برابر کړي چې په دغه ورځو کې به تاسو ته وړاندې شي. په ځینو پروګرامونو کې د وحدت په موضوع او د اهل سنت او اهل تشیع د عالمانو او پوهانو نظرونه درته وړاندې کیږي. د دغه لړۍ لومبه پروګرام هم دا دی چمتو دی، نو هیله ده چې تر پای را سره ملو وسه.
قدرمنو اوریدونکو، اسلام نړیوال دین دی او اسلامی امت د اسلام د نړیوالې دو یو مشال او سمبول دی. په دې لړ کې اسلامی وحدت یو مهمه او ضروری چاره ده، او اسلامی امت له توکمی، ژبنی او مذهبي تنوع سره سره باید د وحدت او غژملتیا په چوکاټ کې برابر شي، ځکه چې په مذهبي او قومي اختلافاتو کې تأکید د اسلام د نړیوالېدو پایلې او اثرات له منځه وړي، او هغه په یو محدود او تړلی دین بدلوي چې د عمومیت او هر اړخیزوالی طاقت نه لري او د نړیوالې دو خبره نشي کولای. نو ځکه له پخوا راهیسې او په تیره بیا په تیرو پیړیو کې د مختلفو ملیتونو او قامونو د ځینو عالمانو او لویو پوهانو د هڅو کتونکي وو چې په خپله زمانه کې له علمي او فرقي نظر اختلافونو سره سره په وحدت او یووالي ټینګار کړی دی. په دې منظومان کې د ځینو عالمانو هڅې ډېرې میوهدارې او ګټورې ښکارېږي. په دې ټولګي کې چې په یو څو برخو کې تاسو ته وړاندې کیږي، د همدغه شان عالمانو هڅو او د اسلامي وحدت لپاره د هغوی هلو ځلو ته یوه کتنه شوې ده. په دغه ټولګه کې هم شیعه عالمان شامل دي او هم اهل سنت عالمان.
رانو مینوالو، په سر کې بخوي چې په خپل زمانه کې د مسلمانانو د وحدت او بیداری تر ټولو د لوی بیرغوال او جارچی خبر وکړو. په معاصر شیعه عالمانو او مراجعو کې په جار ویلې شو چې امام خمینی رحمت الله علیه د شیعه سنی د وحدت د مسلې تر ټولو لوی ژوندی کوونکی او بیرغوال و. د امام خمینی له نظره د وحدت نظریه یوازې د شیعه او سنی په سیمبولیک او علامتی وحدت نه راټولیږي، بلکې هغه د مسلمانانو په عزت او برم فکر کاوه، او د دغه تفکر اصلي توکي پر اسلامی امت د غیر مسلمو د سلطې نفی کول وو. دوی فرمایي، ختیز لویدیسته تمدن صادر ک، اوس نو مونږ باید د خپلو ځینو ناوړه کارونو په وجه شاته پاتې شو او لاسونه مو لویدیس ته اوږد کړو. د امام خمینی ارمان او نظر خپلواکۍ او ازادۍ ته د ټولو اسلامي ملتونو رسیدل وو، او دا چې نړیوال استکبار پرې نږدې چې د اسلامي هیوادونو په مقدراتو او برخلیک کې لاسوهنه وکړي. په دې لړ کې امام خمینی د اسلامي دولتونو مشران وحدت او ورورولۍ ته بولی او فرمایي، وحدت د اسلامي امت د کامیابۍ او بقا راز دی. امام خمینی د ایران د اسلامي انقلاب په رهبرۍ سره د شیعه لیتوګې پر اساس ړومبی اسلامي حکومت جوړ کړ، خو دغه خبره نه یوازې د تفرقې په لامل بدل نه کړه، بلکې هغه د مسلمانانو د لا ډیر اتحاد لپاره په یو فرصت بدل کړه. دوی له فرصتونو په استفاده سره په یو مدبرانه اقدام کې د اسلام د ګران پیغمبر د زوکړې ورځ او میلاد چې د شیا او سنی په روایتونو دوه مختلفې ورځې لري سره یو ځای کړل، او د دغو دوو تاریخونو په منځ کې ورځې د شیا سنی د وحدت او یووالي د اونۍ په توګه اعلان کړې. امام خمینی باوري و چې په اسلام کې د شیا او سنی ترمنځ بیخي تفرقه نشته، باید یووالی وساتي، په ګډه خپلې غونډې خوندي وساتو، او څوک چې غواړي دغه اجتماع او یووالی خراب کړي یا جاهل دی او یا غرضي.
حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي بولاس درد او کمزوري په تفرقه کې ګڼله، او د دغه امت عظمت او سترتوب په وحدت او یو زړهتوب کې. هغه د حج په دستورو کې د غژملتیا فتوا ورکړه، او په شیعیانو یې لازمه کړه چې د جمع لمونځ له نورو مسلمانانو سره یو ځای وکړي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د حدسو په برکت د فرهنګ او کلتور او ارشاد وزارت ژمن شو چې د تفرقه اچونکو کتابونو مخه ونیسي. په تهران کې د اسلامي مذهبونو پوهنتون جوړ شو چې پکې جعفری، زیدی، حنفی، مالکی، شافعی او حنبلی فرقو تدریس کیږي. د امام خمینی له نظره پوهان، پوهنتونوال، عالمان او د قلم خاوندان باید د ملتونو د ویشولو لپاره لاس په کار شي. سیاستوال دی د اسلامي حکومت د جوړولو په فکر کې وشي، او د ټولنې هر وګړی باید په پرانیستو سترګو او په ځیرتیا او ژور فکر سره خپل دوستان او دښمنان وپیژني، او په همدې هدف او په هدف په ایمان سره د اسلامي امت د بیدارۍ او ویښتیا لپاره حرکت وکړي. د امام له نظره مسلمانان کولی شي په ژبه او نرم بیان او د مقابل لوري په درناوي سره اختلافونه مطرح کړي، او د نورو له سپکاوي په کلکه ډډه وکړي، چې د خبرو اترو او په نتیجه کې د ورورولۍ او یو زړهتوب زمینه برابره شي. هغه به فرمایل که مسلمانان د خدای تعالی د امر چې فرمایلی دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، که په همدې امر او نهی عمل کړی وای، نو د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي مسایلو په شمول ټول ستونزې ختمېدلې، او هیڅ قدرت ورسره مقابله نشوای کولای.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې او میلاد د شپو ورځو په مناسبت درته یو ځل بیا هرکلی وایو، او د وحدت د اونۍ د لومړنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. هیله ده چې د پام او خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خاط او آباد اوسئ.
ایران پتیرا اونای کی
د متعال او مهربان خدای پنامه، او تاسو ګران اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره ایران په تیره اونۍ کې د لړیل یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شوی، او د ایران د تیرې یوې هفته د مهمو پیښو جاجخ هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، د اسلامي انقلاب معظم رهبر تیره دوشنبه د وسلوالو ځواکونو د پوهنتونونو د محصلینو د فارغ التحصیلې په ګډو دستورو کې ټینګار وکړ. ګډوډي او ناامنۍ د امریکې او د غاصب او جعلي صهیونیستي رژیم ګډ پلان و، او له هغوی نه تنخوا اخیستونکو او بهر استوګنو ځینو خائنو ایرانیانو ورسره مرسته وکړه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی څرګنده کړه د ایران ولس د تیرو حوادثو په شان په دې پیخه کې هم بیخي پیاوړی څرګند شه، او په راتلونکي کې به هم دغه شان وي، او هر چرته چې دښمنان کوم خلل رامنځته کول وغواړي نو د ایران میړنه او مؤمن ولس به له هر چا زیاته سینه ټټر کړي. د دوی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې دښمن د ایران د شمال لویدیځ او جنوب ختیځ په حقله په خپلو محاسباتو کې تیروته دی، وویل زه په بلوچ قوم کې اوسېدلی یم، او هغوی د زړه له تله اسلامي جمهوریت ته وفادار دي. همداشان کورد قوم هم د ایران یو ډیر پرمختللی او په وطن، اسلام او نظام باندې مین قوم دی، او په دې وجه به د دښمنانو دغه پلان کامیاب نشي. اسلامي انقلاب معظم لارښود څرګنده کړه د دښمنانو پلانونه او اقدامات د هغوی د باطن خود نه کوي، هم هغه دښمنی چې په ډیپلوماټیکو څرګندونو کې وایي چې په ایران باندې د یرغل او د نظام د بدلولو او دښمنۍ نیت نه لري، یو داسې باطن لري، او د ګډوډي د جوړولو، د هیواد د امنیت د خرابولو، او د هغو کسانو د جذباتو د راپارولو په لټه کې دي چې ممکنه ده په ځینو هیجاناتو سره راو پاریږي. حضرت آیت الله العظما خامنئی سي د بندیزونو د شنډولو لپاره په ټولو برخو کې د هیواد ګړندېواله او د ځینو پخوانی ستونزو د هوارولو لپاره هلو ځلو، او د هیواد د تولید او پوه بنسټه او توانایي د برخو فعالېدو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. هغوی نه غواړي چې په هیواد کې دغه پرمختګونه وشي، او د دغه حرکت د ودرولو او د پوهنتونونو د بندولو او په سړکونو کې د ناامنۍ لپاره د هیواد په شمال لویدیځ او جنوب ختیځ کې په نوو مسایلو باندې د مسؤلانو د اخته کولو په موخه پلانینګ کړی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل آیرلندي همرتبه سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د یوکراین د کړکیچ د هواري لپاره له سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. حسین امیر عبداللهیان تیره پنجشنبه په دغو خبرو اترو کې د یوکراین په جنگ کې د کارول کېدو لپاره د ډرونز او وسلو په خرڅون پورې اړوند پروپاګانډې یو ځل بیا دروغ وبللې، او له سیاسي لارې د یوکراین د کړکیچ د هواري لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په دریځونو باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ښځو د حقوقو او د بشري حقوقو په وړاندې د لویدیځ دوه ډوله کړچار ته په اشاره سره زیاته کړه. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ښځو حقوقو ته پاملرنه ډیر اهمیت لري، او همدا اوس ښځې د پوهنتوني، علمي، طبي، د ښوونې او ادارې او ټکنالوژۍ په شمول مختلفو برخو کې ډیر اغیزناک رول لوبوي. په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې د آیرلند خارجه وزیر سایمن کاونی هم د بندیزونو د ختمېدو په مذاکراتو کې د شوي پرمختګونه ارکلی وکړ، او وی ویل موافقې ته رسیدل د ټولو لورو په ګټه دي.
اوریدونکو د ایران د تیرې اونۍ د حالاتو د څیړنې پروګرام ته دوام ورکوو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي له ارزښتونو د دفاع په ډګر کې د خلکو ملیونی شتون دښمن د اسلامي ایران خلاف په پلان کړې د سیسه کې ناکامه کړ. سید ابراهیمی رئیسی د تیرې اونۍ په سه شنبه د اسلامي شورا یعنی پارلمان په ډاګیزه غونډه کې د هیواد په ځینو ښارونو کې ورستیو پیښو او ناقراریو ته په اشاره سره زیاته کړه د ایران له ولسه د دښمن د قهر وجه د بندیزونو او رامنځته شوو خنډونو سره سره د هیواد پرمختګ ګڼلې شو چې دغو بندیزونو او خنډونو ته بیخي پام نه کوي. د اسلامي ایران ولسمشر د بندیزونو په شنډولو کې د هیواد هلو سلو ته په اشاره سره څرګنده کړه دښمن د زیات نه زیات دباو په اچولو کې شرمناک ماتې وخوړله او رسمن دا د کیږي چې د ایران د ولس خلاف بندیزونو ګټه نه ده لرلې.
د ایران د نانو ټکنالوژي د پراختیا د کمیټې منشي وویل ایران نن سبا د نانو ټکنالوژي په لړ کې په کارنده تحقیقاتو کې د دنیا په لسو غوره هیوادونو کې ګڼل کیږي چې د ټکنالوژي او د تجاري شویو محصولاتو ډولوالی د دغه پرمختګ ځینې علتونه دي. د ایران د نانو ټکنالوژۍ د پراختیا د کمیټې منشي سعید سرکار د نانو ټکنالوژۍ په لړ کې علم د تولید د په برخه کې په سیمه او نړۍ کې د ایران د علمي رتبې په هکله زیاته کړه. په سیمه کې به په اول نمبر یو او په دې برخه کې په دنیا کې له چین، امریکا او هندوستان وروسته په څلورم نمبر یو او د نانو د علمي پراختیا په برخه کې له اروپایي هیوادونو او همداشان له جاپان او جنوبي کوریا هم مخکې یو.
د ایران د خارجه وزارت ویاند د ایران خلاف د اروپا د پارلمان مداخله غواړي پریکړه لیک مردود او بی ارزښته وبالو ټینګار وکړه متقابل او متناسب جواب ورکو. اروپایی پارلمان د مداخله غواړي پریکړه لیک په خبرولو سره د مهسا امینی د مړینې د موضوع د څېړنې غوښتنه کړې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی د اروپا د پارلمان د مداخله غواړي پریکړه لیک په خبرګون کې وویل دا پریکړه لیک د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د بې بنیاده او د یو اړخیزه وار مخکې قضاوت لمخې صادر شوی او بیخی مردود او بی ارزښت ده. د ایران د خارجه وزارت وایندو زیاته کړه د اروپا پارلمان د دغه پریکړه لیک په صادرولو سره وښودله چې د ایران د ستر ولس په وړاندې خپل پرایز کړچار ته دوام ورکوي ځکه چې یو ځل هم ونه لیدای شول چې دغه پارلمان د خپلو سترو ادعاو سره سره د ایران د خلکو خلاف د زیات نه زیاتو بشري ضد بندیزونو په مخالفت کې د بشري حقوقو یو پریکړه لیک صادر کړي. کنعانی ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د متقابل احترام او ګټو په بنیاد له ټولو لورو سره دوه اړخیز تعامل ته تیار دی خو د ایران د خلاف له محدودونکو اقداماتو یا د دباو د اچولو لپاره له هر ډول اقداماتو په وړاندې به کلک ودرېږي او ورته به متقابل او متناسب ځواب ورکړي.
او د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر وړومبی مرستیال او د روسیه وزیر اعظم د تهران او ماسکو د ملګرتیا د پراختیا د بهیر په ګړندی کولو او همداشان د خپل منځي تجارتي او اقتصادي اړیکو د پراختیا د مخې د خنډونو په ختمولو ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر تیره پنجشنبه د ایران او روسیه د جکپوډو پلاو په ګډه غونډه کې چې د کاسپیان د دوهم اقتصادي د ټولنې ترڅنګ وشوه ویل ایران او روسیه ډېرې ښې او مخ په ودې اړیکې لري او د اړیکو د هر اړخیز پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو اراده جدي ده. د روسیې وزیر اعظم میخایل میشوستین هم له ایران سره د خپل هیواد دوستانه اړیکو او ښه ګاونډي توب ته په اشاره سره ویل، ماسکو په ټولو ډګرونو کې له تهران سره د ملګرتیا او پراختیا او ژورتیا غواړي، او د ایران اسلامي جمهوریت خارجه وزیر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د تېرې اونۍ د اتوار یا یک شنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو اترو کې په یمن کې د وروستیو بدلونونو او د اوربند تمدیدېدو په هکله خبرې اترې وکړې. حسین امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې د یمن د انساني معاصرې د ختمېدو او د اوربند دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د یمن دوه میاشتنی اوربند دغه هیواد ته د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په منځګړیتوب له درې ځلې تمدیدېدو کېدو وروسته د روان اکتوبر د میاشتې په دوهمه نیټه پای ته ورسېده. د یمن خبری سرچینو تیره یک شنبه رپورت ورکړ چې د دغه هیواد د بندرونو او د صنعا هوایی ډګر د معاصرې د دوام په شمول د اوربند له نامناسبو شرطونو سره د صنعا ناموافقې ته په پام سره اوربند پس له شپږو میاشتو پای ته رسېدلی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او خبرونو او حالاتو د څیړنې اونیز پروګرام مو اورېده. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.